always a phone call. The weather. Umre the Mohim Khabruno Sarpeki. IMF the Pakistan the Malikal, Dozera, the Rishtam, Selvishtam, the budget Pagadun, the Nur Sizuno, Juziat Kofti, Aukumat were Sara Prehabarikovi, Kopatek Sunue, and the Hna Sarganda Karida. د زربه عذب عملیاتو نه کاله پوره شول خو زه تر هغه د ملا ماتولو دعوی کوي خو د قبایلي ضلعو خلک وایي چې په سیمه کې تر هغه اوس هم فعال دي او د روس د ایل پی جی یا مایا ګیس ټینکرې د تورخم له لارې پاکستان ته رسیدلې دي او د امریکا د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ په فلوریډا عدالت کې د خفیه اسنادو په تړاو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د دې او نور رپورټونو او خبرونو د تفصیل لپاره را سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
سلیم شهید دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه دا پرې خبري خبرونه کې درته زنه سورلا خان هر کله وایم په خبري خبرونه کې ډېر رپورټونه لرو، معلوماتي رپورټونه هم لرو او د کوم چې په کراچۍ یا په هندستان ته طرف ته چې کوم څه طوفان روان دی په اړه باندې هم رپورت معلومات لرو. خو اول زو د پاکستان کې بجټ وړاندې شوی دی، خو د پاکستان د خزانې مرستیالي وزیر عائشه غوث پاشا ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په رابطه کې دي او وایي یاد ادارې د حکومت نه د روان کال د بجټ په ګډون د نورو سیزونو جزئیات غوښتي دي. البته د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موړي زویلي پاکستان د IMF سره د 6.4 اربع ډالرو په ترلاسه کولو کې د ناکامۍ سره مخ دی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد د یو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د خزانه لپاره د پاکستان مرستيالي وزیر عائشه غوث بخش پاشا د سېنات د کمیټې د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې هغه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په پرلپسې ډول رابطه کې دي. د نوموړي وینا و چې IMF د مالی کال 2023 د بجټ په ګډون د نورو سیزونو په اړه د پاکستان څخه سپیناوي غوښتلې او پوښتنې کوي. د میرمن عائشه غوث پاشا وینا و چې هیواد به د ګڼ اړخیزه تجارتي او نورو قرضو په بیرته ستنولو کې سقوط ونکړي. مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې د خزانه د وزارت چارواکو د سېنات د خزانه کمیټې ته ویلي چې IMF د راتلونکي مالی کال په بجټ د عدم اطمینان سرګندونه کړي ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د محصولاتو راغونډول او په پېټرولیم د ټیکسونو سیوا کړي. د اقتصادي او مالی چارو ماهرین وایي چې د IMF لخوا د پاکستان د راتلونکي بجټ په هدفونو اندېښنې سرګندول پر ځای دي.
د IMF پروگرام نه بهاله دوه اصل وجه د حکومت ځینې تېروتنې دي. که حکومت په بجټ کې ټاکلي هدفونو حقیقت ته نږدې کېښودلې وي، ځینې اصلاحات به یې کړي وو، نو بیا د IMF پروګرام ترلاسه کېدای شو. خو په راتلونکې لنډه موده کې نه ښکاري چې د IMF سره به لوزنامه وشي، ولې چې په بجټ کې ټاکل شوي هدفونه غیر حقیقي دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا هم د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په کال 2019 کې د لاسلیک شوي قرض پروګرام د بیا بحالې هڅې کوي. هیواد کې د ګرانې شر د تاریخ لوړې کچې 38% ته رسېدلې ده. روپۍ د امریکایي ډالر په مقابله کې په پرلپسې ډول خپل قدر بیلي او د دې ترڅنګ په بهر هیوادونو کې میشته پاکستانی کارکونکو لخوا هیواد ته پاستونکو ترسیلاتو کې د روان مالی کال په لومړو 11 میاشتو کې 12% کمی راغلې دي او د زر مبادلې ذخیره هم 3 ارب ډالرو ته لاندې ښکته شوې ده. د اقتصادي چارو خبريالان وایي چې دراسونکو مالی کال د بجټ مهم مقصد د وټ لپاره د خلکو خوخه تر لاسه کول دي.
بینګ اکونومک رپورټر شری او د چګم ماچ کوم بیک گراوند ده، زه دا اینم چې نیکست 3-4 منس کې به موږ مینی بجټ دوباره زو دوباره پیش کو. حدید وایي چې ائمه په هغه کوم ریکوایرمنت یې هغه مونږه دا کو دوس په دی وخت کې کنفیوز دي چې موږ د حکومت په ایون دا خبرم چلی گی جو کال د پر ایکسټنشن هغم نن کوشن شو هغه پاسیبل نه لې نو دا غي پوج باندې دوی د مخ کې دا کو سفاره چې بل حکومت راځي هغه پټنشن کی هغه ته چیلنج دی.
د خزانه د وزارت چارواکو د خزانه لپاره د سېنات قائمه کمیټې ته ویلي چې IMF په پېټرولو باندې د لیوی د 500 روپو څخه 70 روپو ته درسولو او د محصولاتو د راغونډولو د هدف د لا زیاتولو غوښتنه کوي. ښکار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال 2023 بجټ کې د 9200 ارب روپو د محصولاتو راغونډولو هدف ټاکلی دی او IMF د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د محصولاتو مرکزی اداره اف بی آر دی په پیټرولو د 800.1 اویا ارب روپو د ټیکس راغونډولو لپاره د لیوی نرخ زیات کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. تاسو به د پاکستان کې د دفاع د بجټ اوریدلی وی چې څومره بجټ دی، خو په پاکستان کې د تعلیم لپاره څومره بجټ خودل شوی دی؟ د هایر ایجوکیشن لپاره یا لوړو زده کړو لپاره ولې بیا په دې باندې چې کوم پوهان دي هغه وایي چې دا بجټ کم دی؟ په دې اړه باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابیا پیر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جون په نهمه د وفاقي حکومت له اړخه وړاندې سوي د 4.3 تریلیون په بجټ کې د عامه سکتور پرمختیا پروګرام پی ایس ټی پی لاندې د تعلیم په برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی لپاره 9.5 اریا و ارب روپۍ به مختص کړي سوي. د 13 ترمیم وروسته د تعلیم سیمواري صوبو ته سپارل سوي او وفاقی حکومت په بنیادی توګه د لوړو زده کړو په مالی مرستو تمرکز کوي. د بجټ دستاویزاتو تر مخه په دغه مختص کړی سو پیسو کې شاوخوا 2.5 اریا شپږ ارب روپۍ د روانو سکیمونو او 6.9 ارب روپۍ د نو سکیمونو لپاره مختص کړی سوی دي.
اوس کته یو خاطه وګوره، 15% په دغه کې په ګرانی راغلی ده، په دغه په شیان ګران سوی دي په پاکستان کې. نو دغه د دې اثرات د یونیورسټي پر جوړېدلو، پر کارونو، پر اخستلو، پر خرڅولو، پر دې ټولو باندې ویل کېږي. دویمه خبره دا ده چې په دې کال کې تیر کال هم یو کم شپېته بلیونه و، دا کال هم یو کم شپېته بلیونه و، خو دا کال نور یونیورسټیانې هم جوړې شوې، نور کیمپسز هم جوړ شول. پیسې هغومره دي اوس چې بیش کېږي، سره هغه به حصه نور هم کمیږي.
په روانو سکیمونو کې افغان طالب علمانو ته د علامه اقبال 3000 سکولرشپونو ایوارډ لپاره 1.5 ارب روپۍ، په 400 کې د باچا خان یونیورسټي د مین کیمپس د پرمختګ لپاره 500 ملیون روپۍ، هم د غرنګ پنیر پوهنتون او جو کې بیوټمس یونیورسټي کالج لپاره هم 500 ملیون روپۍ مختص کړی سوی دي.
په انټونونو باندې، په ایجوکیشن انسټیټیوشنز باندې، هایر ایجوکیشن باندې ډیر زیات بوج دی، او دې بوج په وجه باندې هغه پرمختګ با ډیر نور هم غشي کمبود شکار شي. او دغه بجټ چې کوم دی، دا بجټ ما په نظر کې لکه کافي نه دی. دغه چې په ډبل باندې شي کنه، بیا به ایله چرته ایله بیا به چرته هغه چاول خبره چې ټرین روان شي.
مالیکال 2023 کې د تعلیم لپاره د پاکستان د جی ڈی پی 1.5% مختص کړی سوی وی.
گورنمنٹ کو جو ہے ایجوکیشنل بجٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے جو
حکومت باید تعلیم بجٹ زیاد کری چی د نړۍ د نورو پونتونو پران ریسرچ هم زیاد وکړی شي، عامول د نړۍ د نورو پونتونو سره مقابله کولای شي.
پاکستان د تعلیم لپاره مختص کړی سوی بجټ په برخه کې په سیمه ایزه کچه تر ټولو ټیټه درجه لري. پاکستان په سرکاري او پرایویټ سېکټر کې 243 پوهنتونونه لري چې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی لخوا تصدیق شوی. البته په دغه پوهنتونونو کې یو هم داسې نسته چې د نړیوال درجه بندي په نوملړ کې په لومړیو 300 پوهنتونونو کې نمره زی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. د هند او پاکستان ساحلي پټي طرف ته یو کم طوفان چر روان دی بفرجای. دا کم زتر رسیدلې د پڅومره رفتار باندې د څومره لري د پاکستان په دیړه باندې حکومت کم کم ګامونه اخست دي د جغورن د پاره حکومت سوی اړوند ادارې په دیړه باندې سوی. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې مونږه دا معلومات د کراچۍ نه د ډیوا د خبريال ذوالفقار بیٹنی نه اخستیو. ستاسو نور معلومات په دې کې شریکو.
سین سوبی د افتونو په وخت د تنظیم ادارې تازه بیان تر مخه دا وخت بایپر جوی نومي طوفان چې کم په بحیر العرب سمندر کې را جوړ شوی دی د کراچۍ څخه 300 سلویخ کیلومتر لرې دی. ورسره د سین چې کمې ساحلي پټې باندې نورې علاقې دي لکه ټټه شو چې کمه تدی طوفان د خطرې سره مخامخ کېدی شي د غزیله 355 کیلومتر او چې کم کټي بندر چې کم ځکه به دا سیلا طوفان تنبیگی د ایل سرا دا غزی نه 215 اویا کیلومتر لري دی. پاکستانی چرواکی وایي چې دا طوفان به سبا ماسپخین تر ماخام په منس کې د پاکستان چې کوم د ساحلی پټې کټي بندر سیمه او بیا د هند چې کوم ګجرات سیمه دا هغه سره بټکراويږي او دې لړکې به تیزی هواګانی چلیږي ورسره د برانونو خطر هم شته. د پاکستان د موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر شری رحمان هم په دې اړه خبري کانفرنس کړی دی او هغه ویلي دي چې کمې د لارې اول نه ویل شو چې په کمې لارې به دغه طوفان ځي. طوفان هغه سي په هغه لارې روان دی. په کراچۍ باندې دا طوفان باندې ناراضي خو د تیزو بارانونو او د سیلو د تیزو سیلو هغه د اندېښنې دلته راشته امکانات شته چې دلته به کیږي. بیا تاسو د خلکو د ژغورنې په اړه ویل نن د سند وزیر الله ترجمان په ټولنیزو رسنۍ او خپل بیان جاری کړي او هغه بیان کې ویلي چې دا وخت چې کمی درې ضلع د سیند صوبې چې کمی په ساحل باندې پرتی دي ټټه بدین سجاول دا هغه ضلعونه تقریبا سلور باندې 15000 خلک خوندي ځایونو ته رسول شوي دي او بیا په دغه دریو ضلعو کې و دېش کمپونه د خلکو لپاره جوړ کړل شوي دي. د پاکستان بیریا چې کمی کشتۍ دي هغه په دغه اپریشن کې برخه اخلي او کوشش دی چې کم خلک لاوس هم په داسې سیمو کې پات دي چې کوم ځکه د طوفان نه خطرات ور مخامخ کېدي شي نو اغلته د اپریشن وکي او خلک روباسي. بیا دلته په کراچۍ کې چې کومې وړي الوتکې دي دا غو پاړه هم د پاکستان موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر ویلي دي چې په هغه الوتکو په هغه باندې بندیز لګول شوی دی ځکه چې دلته به واګانی تیزی وي او بیا دلته د بارانونو خطر هم شته. خو دا وخت کې د کراچۍ حالت تاسو ته بیان کم په کراچۍ کې د شیبی شیبی سره الکال کا برانونه شروع دي او ورسره دلته هوا هم تقریبا 15 کیلومتر فی ساعت په حساب باندې روانه ده او بیا دلته چې کوم مونږه د ساحلي سمندر غاړه وینو هغه غسی ترل شوی ده. دلته خلک د لامبلونه په سمندر کې لامبلونه او بیا د میانو یا کبانو چې کوم ښکار کوي خلک دا غو د پاره بند کړی شوی دی چې هغه د سمندر ته نزي ځکه طوفان روان دی او د شری رحمان په وینا چې تقریبا 10 داسې غټې کشتۍ چې کوم د ماهیګیرو وي یا میان نیونکو وي هغه تر شوي دي او لا هم دی ژغوري چې څوک د سمندر غاړې
ذوالفقار بیٹنی صاحب یو طرف ته کدغه د حکومت ته سره روان دي کوششونه روان دي بل طرف ته د طوفان راتک خبره ده خود دي اثرات به په موسم باندې سوي د بارانونو پاړه باندې د سلی د طوفانونو پاړه باندې سوي له شوي دي چې دا بیا څومره مودې پورې وي یا په کم کم ضلعو کې کیږي څومره بکی
نسول الله سے اول خو کومګه چې څنګه خبره وکړه چې ساحلی پټې نیخ په نیغه د طوفان اثراتونه نشي خوندې پاتې کېدل. د سیند وزیر اعلی پرون اسمبلی کې د خپل وینا پر مهال ویلی وو چې د طوفان اثرات په د 15 جون نه وروسته دلته په کراچۍ او د کم نور د سیند انټیریر یا د نن سیند کم خارونه دی په هغه باندې برازي خو سبار وزکه چې دلته د طوفان اندتم تمبیدو خطره دا چې دا بدلتا هغه سره ټکر خوري دا کومه کټي په بندر سیمه ما یاد کړه نو هغه اثر خو په دغه سیمو راځي. خو بیا چې کراچۍ باندې دا طوفان کني خپل غره روان نو دلته د تیزو هواګانو سره زیاتو بارانونو خطر ده فزنی سیمو کې یادیږي چې د 300 ملي میټر پورې به باران نکېږي او کراچۍ کې هم دا امکانات وزیر اعلی سیند خوونه دي چې دلته به 80 ملي میټر نه زیات باران کېدی شي او بیا دلته چې کمی اداري دي دلته په خوا هم بارانونو لوجنه سیلابونه راغلي وو او بیا دلته په کراچۍ کې وبو داړي وي نو دې ملي دي چې مونږ کم واټر د وبو استلو کم پمپونه دي هغه مو او سیمو تر سوړي دي چې کوم سیمو کې وبو درې دلې شي یا خلکو کورونه تور نه وتلې شي بیا دلته چې کمی غټي نالې دي دا وو صفایان مو یې شروع کړی دي او ورسره ورسره دلته په هسپتالونو کې هم الټ جاری کړی شوی دی چې داسي بیړني حالات مخې ته راځي نو چې د خلکو ژغورنې لپاره اداري چمتو وي. جن رسول الله
ډیر زیات مننه کوم ذوالفقار بیړني صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو مننه.
د وایس اف امریکا دیو ده د روس ته تلو د سمندري جاز دراتلو نو روسته د منځني ايشيا تل هم تورخم ترارسيدل دي د مرکزي ايشيا د هوادونو نه په لومړي ځل ال پی جی د تورخم د لارې افغانستان پاکستان ترارسيدل او قانوني اسنادو پوره کول نه پس به تاکلو زاین ته رواني سوداګر وای د پټرولو ډک گاډي څور از وړاندې ترارسيدل دي خود د ګمرک یا کسٹم د کلیر کېدو عمل یې چټک نه دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمینا د دیوا خبريال فرید شنوار وړاندې کوي.
د روس ترکمانستان او ازبکستان نه څو ورځې وړاندې په اولنی ځل د ال پی جی ګیس 21 ډګ گاډي د تورخم پولي د لارې پاکستان ته را داخل شوې دي. سوداګر وایي د ال پی جی ګیس ځنی گاډي شل ورځې وړاندې را رسیدلې دي او په تورخم کې د ځینی قانوني اسنادو نه لرلو د لاسه لا هم ولاړ دي.
دا چې کوم دي د سنټرال ایشیا ملکونو کې زموږ د تکوم لوکل امپورټر دي دا وګخ په اګریمنت دي او د سنټرال ایشیا ملکونو نه دا هغه ذاتی تور باندې دا امپورټ کړی دی. فلحال دا د کوم انټرنیشنل سطح یا ملکی سطح باندې چې کوم اګریمنت دی هغه سره څه تعلق نه لري بلکې دا د موږ کوم لوکل امپورټران دي هغه په خپل رسک باندې دا اګریمنت کړی او هغه په خپل رسک باندې دا سامان ملک ته دروړلو کوشش کوي.
د تورخم پولي د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکو تایید کړي چې په دې 21 گاډو کې شپږنیم سو مې ټرکټانه ال پی جی ګیس رابر شوې ده. سوداګر وايي په مرکزی ایشیایي هیوادونو کې ډېر داسې شیان شته چې هغه مونږ واردولای یا امپورټ کولای شو او د سره باندې تجارتي حل ځلې هم رواني شي.
د تیر څو کلونو نه پاکستان امپورټ او ایکسپورټ د افغانستان سره شکم دی هغه ډېر متاثر شوی دی. مونږ دا شکم اوس روس د ال پی جی ګیس پاکستان سره تراغه ترو افغانستان تاجکستان مونږ ډېر تمه او امید هم ده ان شاء الله تعالی چې خیر سر دې سره به کاروبار روزګار او تجاران دا ټول به ان شاء الله ډېر سره خوشحالي او یو خو امید کرن دې د مونږ ټول لپاره چې دا نورم وشي او مزید مستحکم شي. دا
د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي د پاکستان یو شخصي کمپنی با 15,000 میر ټرکټانه د روسنه او بل کمپنی با 2,00,000 میر ټرکټانه ال پی جی ګیس د ترکمانستان نه واردوي یا امپورټ کوي. سوداګر وایي ال پی جی ګیس نه د مال په بدل کې د مال تجارت یا بارټر تجارت لاندې او نه د حکومتي لوزنامې پر وړاندې کې راغلي دی.
د دوه ګاډو کوم امپورټر دی هغه تعلق خیبر پختونخوا سره دی نو مې به چې دا به خیبر پختونخوا کې د دې کنزپشن وشي یو پلس پوینټ دی. ضرورت دی د ملک انرژي کرایسیس دی نو د ملک ضرورت دی او ان شاء الله امید خدا سره چې دا به د خیبر پختونخوا چې کوم امپورټر دی هغه پاندې خوښ راغوختي دی او پاندې خوښ انویسټمنټ کړی دی چې کوم موجوده انرژي کرایسیس دی هغه کې مونږ یو طرف ته ګورنمنټ ته ریونیو ورکړو نو بل طرف ته په دې کرایسیس کې مونږ هم د ګورنمنټ سره خپل ملګرتیا وکړو.
پاکستان دا د مرکزی ایشیایي هیوادونو نه ال پی جی ګیس په داسې حال کې راوړل کیږي چې یاد هیواد وړاندې نه د انرژي د سخت کمی سره مخ شوې دی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه لا دوام لري. دیوا تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. پس د دیوا په ټوئیټر باندې وخت په وخت باندې مهم موضوعات باندې سپیسونه کې پاک هم تاسو برخه اخیستې شئ. ته په خواني فاټا کې یو پوزي اپریشن د ضربې عذب په نوم په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې پیل شو. لکبلې په لکونو پښتانه بیکوره کړل شول او د یادې سیمې نه نورو سیمو ته لاړل، خو د نه کاله بیکوره یو ستړو پس هم په زرګونو کورنۍ لا بیرته نه دي تللي، ځکه ورته ویل کیږي سیمې لا نه دي خوندي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته سیمې نه د ډیوا خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
لالګل د شمالي وزیرستان له هو کډوالو څخه یو ده. سنها کالوړانه د شمالي وزیرستان د ضرب عذب عملیات له عمله سره د کورنۍ خپل علاقه د مجبورۍ په حالت کې په داسې حال پریشي چې د ضرورت سامان په کور ترې پاته شوی دی، او اوس مهال کې مروت ضلع کې په لری وریه وسیمه کې د کډوالۍ ژوند خفي
کوړتا څلور سات سره کې یي چې تاسو پنځه راي ته تم زديرانه ملایږي میشتای ادار شي تکلیف دی نه خواروک ترک بالکل دی یي وشي باندې باسو نستا چمیش تا داد وسی چمیش تی واخ پل کرینا تا لرسی دکا چمیش غاپ وطنینا که کورینا بار بود سول ختم سول چا تا جای جدینا وی در چل ختم سول او امیش پا غرینا که چا تا غاوی امدن وی آقا ختم سول.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په 14 جون کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب نوې پوزي عملیات پیل کړی. فو سی په فایل کې یو لک نزیات کورنۍ خپل سیمې په پرېښولو مجبوره کړي. د کډوال د علاقې څخه لری وریا خپل خپلوانو خیمو او کرایې په کورونو کې د کډوالې ژوند کوي.
2018 نه ونته اس 2023 تای چې میر د واپسې نن هغه ورته نه ونته د نن د ورته پر نشي اس میر مجبوري چې کیمه پیسې مشته دای په کجرو کوي 20000 هغه د میر نه بانک له خپل علاقات پریدي.
د افودن په وخت د تنظیم برابرولو اداره پی ډی ایم ای وای 2300 نه زیاتې بیکوره کورنۍ ريجستره دي. سده نړیوال په ملاتړ 2300 هر میاشت 150 کروڑ روپو نه زیاتې مالی مرستې کیږي. خو کډوال وای غیر ريجستره کورنۍ شمیره تر ريجستره کورنۍ څخه په 3% دی. وای کډوالې ستوخ پوخ کړي او بیرته خپل سیمه ته ستنېدو ته ارزو مندي.
آرمی د طرف نه، د سکیورټي فورسز د طرف نه هغه علاقې کلیرنس وشي چې هغه مطلب خال کتابیا د معنی په شکل شپ دیشه zarar narasi بیا هغه ته واپسی کی په دې وخت باندې خبره راوونه دي د واپسی یا او ان شاء الله په نر دې وخت شبه د هغه علاقې چې کیمه علاقې کلیر کیږي کیمه صفاشي ته به واپسی شي.
د عملیاتو پر مهال د پاکستان پوز د سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاک ګرځفلې، خو بیا هم پکې د ناامنۍ زیاتې پیښې ریپورت کیږي. د علاقې خلک د ناامنۍ پر ضد په دوامدار توګه احتجاجي مظاهره کوي. خو د عملیاتو وروسته په علاقې کې پر روان ناامنۍ او د کډوالو په ستونزې د پاکستان په میډیا او پارلیمان کې بحثونه نه کیږي. عدنان بیٹنای، دیفا، شمالي وزیرستان.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند تحریک انصاف د غړو نیول کېدو پر خلاف د امریکا په خار نیویارک کې مظاهره شوې ده. دغه پلویان وایي چې پاکستان کې د پی ټی آی غړي نیول کیږي او د هغو د حقوقو خلاف ورزي کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه خبره ردوي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د نیویارک نه د دیوا خبريال فضل الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا په نیویارک کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان دی او د ملګری ملتونو د ودانې مخ ته احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه باید په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته پام وکړي. د دې احتجاج د کډونوالو غوښتنه یوازې د خپل ګوند پورې محدود وي او دوی په موجوده حکومت ته لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان نیول کیږي او په هغوی تشدد کیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو غړی او د ګوند پخوانی ویاند شیبازګل ویووی دیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان دننه د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. دوی غواړي ټولې نړۍ ته ووایي چې باید په دې معامله دې خبرې وکړي.
پرپز یہی ہے کہ یہاں پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم
ڈیموکریسی دی احتجاج مقصد دا دی چې د پاکستان دننه دا وخت په جمهوریت د بیان په آزادۍ او د قانون په حاکمیت بریدو روان دي. مونږ د ټولو نړۍ مشرانو ته وایو چې په دې خبري وکړي. پاکستانیانو ته باید د آزادو ټاکنو موقع ورکړل شي. هلته چې نن سبا د حراست په وخت تشدد روان دی، خلک نیول کیږي، په خبریالانو بندیزونه دي، دغه ټول باید ختم کړي شي.
فریډم اف سپیچ په صحافیو کې پر پابندی ہے، او سب ختم ہو.
زارا هاشمی نیوی یو به مرمن تور لګو چې د پاکستان ادارې د کورونو دننه د کورونو د غړو ویډیوګانې جوړوي او دا غوښتنه هم وکړه چې باید عمران ریاض نومي خبریال چې بې درک دی پیدا کړل شي.
آج کوئی ادارے میں ہمت نہیں ہے کہ عمران ریاض
نن پیوا ادارہ کی ہمدا ہمت نست چی عمران ریاض خان ل اتب شروط و بے درک کر سوئی دی دختای پاک نہ و بے ریجی عمران ریاض حق و نا کہ ولا ہا دخ پل قام سر و لاڑو د قام آواز و ظالمان و ظلم یہ شکار کوا مرد عمران ریاض سر و لاڑیو
ظلم کو بے نقاب کرتا تھا ہم عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں
د یا دور د چی عمران ریاض نمی خبریال باندې تورن لگول کیگی چی اغا د پی ٹی آئی گوند سوچ ملگرے دے د سیال کوٹ د جیل نه اخلاصېدو وروسته بې درکه دی او په دې وروستو کې د پاکستان استخباراتي ادارو او پنجاب پولیس عدالت ته ویلي وو دوی هیڅ معلومات نه لري چې هغه چرته دی. په احتجاج کې موجود د تحریک انصاف ګوند یو بل غړی ظفر چیم وویل د دوی د ګوند پلویان پولیس نیسي او ځینې نامعلومه خلک یې تښتوي. دوی غواړي د نړۍ خلکو ته دا غږ ورسوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونه روانه ده.
آئین ہر آدمی کے لیے
قانون او آئین باید د ټولو لپاره یو رنگ وي. دا څه نشي کېدلې چې کوم خلک دا وخت په اقتدار کې دي په فساد کې ککړ دي، دا وی لپاره یو قانون وي، او کوم خلک چې د قانون او آئین د حاکمیت خبره کوي دا وی لپاره بل قانون وي. پی ٹی آئی هر وګړي د قانون او آئین د حاکمیت لپاره د عمران خان سره ولاړ دي،
صرف آئین او قانون کی بالادستی کے لیے.
د یاد ور د چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان د مې په نهمه د ګوند مشر عمران خان د نیولو په ضد د احتجاج په محل په پوزي مرکزونو ورغلیو. د ریډیو پاکستان پیښور او په لاهور کې د کور کمانډر کور جنا هاوس د سوزولو سره په مردان کې د فوزي مجسمه ماتولو ویډیوګانې مخې ته راغلي وي. د کوم وروسته چې یو شمیر د پی ټی آی مشرانو ګوند پریښودلو ډیر په جیلونو کې دي، او د جون په 12مه حکومت د کامی سملی دننه یو قرارداد هم منظور کړی چې باید په دې احتجاجونو کې ککړ کسانو ته د فوزي عدالتونو د لارې سزا ورکړل شي. څه هم د تحریک انصاف پلویان د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګوي، خو حکومت او فوزي چارواکي دا تورونه ردوي، او د جون په 1مه د فوزي چارواکو غونډه یا فارمیشن کانفرنس کې هم په ښکاره ویل شو چې د 9مه مې په پیښو کې ککړ کسان ته به سخت سزا ورکول کیږي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
در وایس اف امریکا دیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په پیښور کې افغان کډوال وایي 13 میاشت د حکومت پر ضد د قهرجنو احتجاجي مظاهرو سره هیڅ کار نه دی لرلی، خو د هغې وروسته پولیس په ښار کې د میشت افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي کړي چې په بې کور او بې وطن افغانانو کې ویره ترخه خوره کړې ده. وایي نه په آزاده توګه کاروبار کولی شي او نه چرته تګ راتک. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لی تاسو ته د پیښور نه دریو خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میش افغان کډوال وایي د تیرې میاشتې مئی د 9مې نیټې د قهرجنو احتجاجونو وروسته پولیس د افغان کډوالو پر ضد عملیات تونکړي، او د روزانه په توګه لویه شمېره کې افغان کډوال نیول کیږي. اجمل خټک د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دی. د پیښور بورډ بازار کې خواري مزدوري کوي. وایي څو ورځې وړاندې پولیس ونیولم او زندان ته واچولم.
ما سره داسې دوه ورځې کاروي شوې ده، کور ته تلم او پلس پلار باندې پولیس گاڑی نه کته کړم، او شپه مې په جیل تڼه کې وکړه، بیا سبي سنډر جیل ته وړم، نو وش پیال ته کې ما وکړې، او دویم ځل کې داسې کاروي را سره شوې ده. کې
پیښور کې ژوند کوونکي افغان کډوال وایي پولیس د امروزه په توګه هغه کډوال هم نیسي چې د متحده ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا قانوني اسناد لري.
خلګری کې بازار نه راځي 40-30% نوی خلګ راغلي د سره یو سرم کارت نشته د مجبورۍ نه راغلي دي ډیر پکې بیماران دي مخ په بازار کې په ذاتي خود خپل ګورو او دا زموږ پاکستان ګورنمنټ نه خاص دي چې دې کې موږ سره ډیره هیلپ وکړي امشم 40-45 کال موږ سره خکړي خو دغه لګه سخت راغلي په موږ باندې دې کې تاسو موږ سره هیلپ وکړي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم څو ورځې وړاندې د ټویټر د لارې یو پیغام کې لیکلی وو چې پاکستانی پولیسو د تیرې میاشتې د قهرجنو لاریونونو په اساس اسلام آباد او نورو سیمو کې د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. سفارت لیکلی چې په دې مسلې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبرې کړې او نیول شوی کسان ټول بې ګناه او غریب خلک دي چې د مې د میاشتې د نهمې ورځې لپی خو سره هیڅ تړاو نه لري. په نهمه مې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته د ملک په لویو ښارونو کې احتجاجونه شوي وو. فوزی او په دیپایي ودانیو باندې قهرجن مظاهره چیان ورختلي وو. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د لنډمهاله کابینې د اطلاعات وزیر فیروز جمال کاکا خیل ویل د مې په پیښو کې که هر څوک ککړ وي پر ضد به کاروایی کولی شي. نوموړي ویل پختونخوا کې حکومت د افغان کډوالو پر ضد څه ډول عملیات نه دي شروع کړي، البته پولیس د روزانه په توګه د غیر قانوني کډوالو پر ضد کاروایی کوي.
دا ان رجسٹرڈ چکم دغه دین هغه یو آن گوئنگ دغه دی، هغه دا نه دی چې یو رس یا دو رس مونږه مثال دی څو اپریشن کو یا څو ټارګټ کو دغه نه کو، هغه یو آن گوئنگ پروسس دی چې سو غیر قانوني په هر ملک کې هغه دی تپوس کوي اگر انسی نو هغه لگا هغه یو آن گوئنگ پروسس دی.
سورز وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله شخصي ټلویزیون جیو سره مرکه کې ویل دوی ته د پلټنو نه معلومه شوې ده چې د نهمې مې په پیښو کې یو شمیر افغان کډوالو برخه اخیستې وه او دغه کډوال په باقاعده توګه د پی ټی آی سره اړیکې لري چې کامی ودانیو ته زیان رسولې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دروایت اف امریکا دیو دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغان میرمنو لګیدلې ګنشمیر بندیزونو کې خزینه خبريالانې هم شامل دي. د طالبانو د واکمنۍ لاندې او یا سلنه د رسنیو کارکونکو او خبريالان له هواده وتلي او ګنشمیر رسنۍ بندي شوي هم دي. په دې اړه باندې تفصیل ته د دیوا همکار منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوروسته ډیری رسنۍ تړل شوې او خزینه خبري اعلانې په غیر متناسب ډول د اضافي محدودیتونو یا بندیزونو لامل اغیزمنې شوې دي او ګڼ شمېر یې پر خپلو دندو پریښودو مجبور شوې.
طالبان دو کال پوره کیږي، په دې دوه کالو راته سره موږ ویلی شو چې په افغانستان کې 95% ښځې په مجموع کې خبریالانې کاغوی بیرون کار کوو، دوی ټول د کار څخه محرومې شوي او تر څنګ دا چې ډېری کډوالې شوي دي. شاید په هر تلویزیون کې یا په هر راډیو کې د یوې څخه نیولې تر دوه الا درې نجونې کار کوي او د پردې پر مخ چې راشترین ته راسي هغه د دوه یا درې نجونو څخه زیاتې نه دي.
شامل نیازی هم له هغه افغان خبريالانو څخه ده چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په هواد ریښودو مجبور شوه.
یو دا د پاکستان کې خبريالان د صحنې څخه لري شوی دي. یو صدا دي چې په پاکستان او د هوادونو کې د کډوالې سوي او هغه خبريالان چې هغوی یو بل هیواد ته راغلي او هغوی له خبرتوي څخه لري سوي دي. یو مثال زه خپل ځان ورکوم چې کلن ما له دې حالت څخه فیصله اخیستې ده. زما بس ډېرې خبريالانې داسې دي چې هغوی له خپل مسلک څخه لري شوي دي ځکه هغوی د مجبوره دي هر څه له سره پیل کړي.
د بی پول خبريالانو ټولنه وایي پر رسنیو د بندیزونو او اقتصادي ستونزو له امله شاوخوا 40% رسنۍ تړل شوې دي او له 80% زیات خبريالانو د رسنیو کارکونکي یا هیواد پیښو یا هم بیکاره شوې دي. افغان خبريالان وایي دا مهال د خپل کار په وخت سختو ننګونو سره مخ دي چې د سانسور تر څنګ خبرونو ته لاسرسي پکې شامل دي.
آزاد موږ کولای نو سیاو خبره سي آزاد سپور کو اول باید موږ ورس مسولین ته سي دغه اجازه ستا کنستا او که دغه بزرګ دا کارو وای دا خور کې کنو بس ته هم تلیر مشکله ده.
چالش کې امروزه سره راي کمی ننګونی چې د میډیا کارکونکو ور سره په افغانستان کې مخ دي هغه اطلاعات او خبرونو ته لاسرسي دي. هغه خبريالان چې وسوم په تیر یو نیم کال کې کار کوي خای د خپل خبريالتو په تجربه کې دا تر ټولو سخت وخت دی. خو طالب چارواکی وایي د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی کوي، خو که د دوی ارزښتونه په پام کې ونیول شي.
د غنننۍ مجلس د دې شاهدي ورکوي چې موږ د مطبوعاتو هغې ازادۍ ته چې هغه د موږ ارزښتونه ته درناوی لري، د اسلامي امارت په مټ د راغلي اسلامي نظام اساساتو ته احترام لري، او د هغې خدای ناخواسته توهین نه کیږي، د هغې په مخ کې دوی استهزا نه کوي، نو دغه ټول د موږ ورونه دي، د موږ خویندې دي، دوی ته به موږ عملا د کار او د مزید انکشاف موقع په لاس کې ورکړو.
خو نیازی د دغه دریس په غبرګون کې وایي
ستاسو تعریف ستاسو ارزښتونه څه دي د دې ملت لپاره. تاسو خو یوه کوچنۍ موضوع هم راواخلئ او دا ملت ور باندې ځوروي کړوي. همدا اوس په میلیونونو نجونې په کورونو کې ناستې دي، دا ستاسو کوم ارزښت ده؟ هغه نجونې چې په آخري کلونه یو هغوی ممکن د دې وطن لپاره ممکن څه چې هغوی خدمت کوو د دې وطن لپاره، ډاکټرې وي، انجینرانې وي، همدغسې نورو داسې مهمو برخو کې چې هغوی د دې وطن ورته ضرورت لري، تاسو هغه تړلي دي.
طالبانو تر اوسه پر میرمنو ګڼ شمیر بندیزونه لګولي چې په عامه ځایونو او تلویزیونونو کې نقاب کول، همدارنګ د محرمه یا نارینه ساتونکي پرته د 2 کیلومتر څخه زیات سفر کول منع دي. د شپږم ټولګي وروسته یې ښوونځي ته د نجونو تګ مخه نیولې. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري، او پر رسنیو باندې ګڼ شمیر بندیزونه هم لګیدلي دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا دیو تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو های کمشنر وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 110 میلیون خلک د جګړو، زورونې او یا د بشري حقوقو د سرغړونو لامل د خپل کورونو نه توتلو ته مجبور شوی دی. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په 2022 کې د بیکور خلکو شمیر هم 3.4 میلیون ته لوړ شوی، مګر داسې ویل کیږي چې دا یو کم اندازه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته لري و همکارا مهوش جلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو های کمشنر وای په ټوله نړۍ کې شاوخوا 110 میلیون خلک د جګړو، زورونی او یا د بشري حقوقو د سرغړونو لامل د خپل کورونو نه تیښتې باندې مجبور شوې دي. په سودان کې جګړې د اپریل میاشت راهاسي نږدې 2 میلیونه خلک بې ځای کړی دي.
110 million people that have
مونږ سره یو سل او لس میلیون خلک د جګړو، زورونی، تعصب، تاوتریخوالي لامل بے ځای شوی. تاسو کې دی شي یو سو کال مخکې یا تیر کال په یاد ولرئ کله چې مونږ اعلان وکړو چې د لومړي ځل لپاره مونږ سره د 100 میلیون نه ډیر بے ځای شوی خلک دي. دا شمیره د مخنه 10% زیاته شوې ده.
یوازې تیر کال نور 19 میلیون خلک په جبري توګه بے ځای شوی، په شمول د 11 میلیون نه ډیر چې په اوکراین کې د روس د يرغل نه تښتیدلی، چې دا د دوی نړیوالې جګړې راهسي د خلکو تر ټولو لوی بے ځای کېدنه ده.
د ماجورټي اف د پیپل دټ فلی
ډیر خلک چې تښتیدلی هغوی مالدارو هیوادونو ته نه، خو د کم آمدن یا غریب هیوادونو ته تښتیدلی دي.
تیر کال ادارې 15 بیړنۍ پیښې ریکارډ کړې چې د تیرو کلونو په مقابله 3 نه تر 4 چنده زیاتې دي.
وی آر کانستنتلی کنفرونټډ وذ ایمرجنسیز
مونږ مسلسل د بیړنۍ حالاتو سره مخامخ یو، مونږ په یو ان ایس سی آر او ملګرو ملتونو کې یو میکانیزم لرو چې د بیړنیو حالاتو په بیلابیلو لارو درجه بندي وکړو. ما تیرو رجحاناتو ته وکتل.
د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا او میانمار کې شخړې هم په 2022 کال کې په هر هیواد کې د 1 میلیون نه زیاتو خلکو د بې ځای کېدو ذمہوار وو. د نړۍ په کچه ډیرو بې ځای شوو د خپل هیواد دننه پناه اخیستې ده. د دوی یو په درېمه برخه 15 میلیونه نورو هیوادونو ته تښتېدلې دي. ترکی دا مهال د 3.8 میلیونه کډوالو قربتوب کولو سره تر ټولو زیات کډوال لري چې ډېر یې د شام وګړي دي چې د کورنۍ جګړې نه تښتېدلې. ورپسې په ایران کې 3.4 میلیونه کډوال میشت دي چې ډېر یې افغانان دي. خو 15.5 میلیونه اوکراینی کډوال هم په اروپا او د هغې بهر پراته دي. د یو ان ایس سی آر د معلوماتو له مخې په کال 2020 کې د بیکوره خلکو شمیر هم 3.4 میلیونو ته سیوا شوی، خو داسې ویل کېږي چې دا یوه کم اندازه ده. ماوه جلیل، وایس آف امریکا، واشنگټن ډی سی.
د وایس آف امریکا ډیوه د امریکا صدر جو بایدن د نیټو په غړو هیوادونو د نورو مرستو غږ کړی. دا غوښتنه د نهه یاسه شنبه په ورځ د دفاعي ائتلاف د مشر سره د ملاقات په وخت مخې ته راغلې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول رپورټ کې د ډیوه همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
صدر جو بایدن د نهه پورس د نیټو د سیکرټری جنرال ینس ټولټنبرګ سره ولیدل. په دغه مهال صدر بایدن د روس خلاف د اوکرين سره د امریکای د مرستو اعظم سرګند کړو او د 350 میلیون ډالرو اضافي پوزي مرستو اعلان یې هم وکړو. د جولای په میاشت کې د لیتوانیا په سرخار کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه غونډه ټاکل شوې ده. بایدن د نیټو هلې ځلې وستایلې، خو د یو دیرش غړو د ائتلاف نه یې غوښتنه وکړه چې د کال 2014 د ژمنو عملي کولو په لور د نور ګامونه هم پورته کړي. چرته چې ائتلاف شمنې کړې وي چې غړي هیوادونه به دفاعي خرچې د خپلو هیوادونو د ټول آمدن لږ تر لږه 2% ته سیوا کوي.
موږ د نیټو مشرقي سیمه مضبوطه کړه او دا مو څرګنده کړه چې موږ به د نیټو د خاورې د هر انچ دفاع کوو. د نیټو د 5مې مادې ته د امریکې جمنې د ګټې شان مضبوطی دي او راتلونکي میاشت په لیتوانیا کې د سرمشریزو غونډې په وخت به مون په دې باندې وړاندې کار کوو او یقیني کوو به چې ائتلافیان د خپلې دفاع لپاره مناسبه 2% خرچ کړي. نه یوازې یو اضافه، بلکې دا بنیادی کرخوي.
سټولټنبرګ چې د دې کال په اخره کې به خپل چوکې پرېږدي، ویل دي چې د جولای په سرمشریزه غونډه کې به په دې غور کوي چې نیټو څنګه کولی شي د اوکرين سره مرستې سیوا کړي. د کومې په وجه چې د روس د قبضې مخه نیولې او په روسو کې یې ځوابي عملیات هم پیل کړی دي.
اوکراین ته کومې مرستې ورکو، هغه د جنگ په میدان کې واضح فرق رامنځته کړی دی. د کجې بریدي پیل کړي او اوکراین په دې لړ کې پرمختګ کوي او دا له وخت مخکې خبره ده. خو موږ ته پته ده چې څومره زیاتې علاقې اوکرانیانو له آزادۍ کړې دي، هغه هم ربا دوی د مذاکراتو په میز مضبوطوي.
خو یو سیس دی چې اوکرانیانو ته ډیر ضرورت دی.
زما په خیال چې څه هم ډیر اهم دی، هغه په یورپی اتحاد کې زموږ راتلونکی دی او په نیټو کې د شاملېدلو د پاره اوکراین تیار دی.
شلونکو وایي دا امکان نه لري.
دا سینه ده چې دا خبره ختمه شوې ده. له اوکراین سره د نیټو د مرستو او په راتلونکي کې په نیټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه ډېر لیوالتیا ښکاري، خو په حقیقت کې داسې کېدل د دې لپاره لا ډېر څه کول پاتې دي.
خو په واشنگټن کې د سټولټنبرګ دا خبره خوره شوې ده، چرته چې د امریکې په سنټ کې د کمو چوکو مشر میچ میکونل وایي د سټولټنبرګ ویلي دي چې په لیتوانیا کې سرمشریزې غونډې ته یې د نان نیټو ملکونو لکه جاپان او جنوبی کوریا استازي هم وربللې دي. میک میکونل دا هم ویل دي چې د جولای په سرمشریزه غونډه کې تملري سویډن هم په رسمي ډول په ائتلاف کې شامل شي. د نیټو د غړي ملک ترکی د خوا د اعتراضونو په وجه د سویډن شمولیت ځنډیدل دي. ترکی تور لګوي چې سټاکهوم د سیاسي ګوند د څنګه خلاف مناسب ګامونه نه دي پورته کړي، کوم چې انقره تندرو وبلي.
Turkey has the chance to hold Sweden to account.
Sweden په نیټو ائتلاف کې شامل درو تلېواله دی ځکه ل ترکی سره موقعه چې د سویډن احتساب وکړي او زما په خیال ترکی سره پاتې دي. تاسو په هیږي چې په نیټو کې د سویډن د شمولیت لپاره د امریکای او د نیټو لغړو هیوادونو څخه ځان ته رعایتونه ترلاسه کول غواړي. نو په دې کې دوه شیان دي، یو خو حقيقي مسلې دي او بل د خپل ګټو لپاره د انقره حلې ځلې دي.
د نیټو سارون کې وای د ائتلاف اتحاد په نوې مشر اړه لري او په دې مسله واشنگتن او سټالتنبرګ چوپه خوله دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بلخوا د امریکای د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نهه شنبه په ورځ د جون په 14 د ملي امنیت د خفیه اسنادو د ناوړه استفادې په تور عدالت له د حاضرې دوه وروسته په ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکارا منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د فلوریدا په میامی کې د کیوبا د خوړو په یو مشهور رستورانت کې د خپلو پلویانو هرکلی وکړ. د هغه د محاکمې وروسته شیرې چې هغه د سه شنبې نهې په ورځ هغه ځان بې ګناه وبللو، لومړی داسې پخوانی ولسمشر دی چې د فدرالي تورونو سره مخ دی. هغه وروسته د نیو جرسی په بیدمنستر کې د هغه د ګالف کلب څخه خلکو ته وینا وکړه.
Today we witness the most evil
in history. نن د خپل هواد په تاریخ کې لواک څخه تر ټولو د ناوړه استعمال شاهدان یو. ډېر د پښینې خبره ده چې یو فاسد ولسمشر خپل نور سیاسي مخالف په جالي او دروغجنو تورونو نیسي.
د ترامپ په سلګونو پلویان او لاریون کوونکي د میامی محکمې بهر راغلي وو چیرې چې ترامپ د ودیش جنایي جرمونو په تور محاکمه شو. په دې جرمونو کې په قصدي توګه د سلو څخه ډیر محرم اسناد ساتل چې ځینې یې د امریکا چمی او دفاعي پلانونو پورې تړاو لري او عدالت ته د خنډ جوړولو سازش او د اف بی آی اسناد ترلاسه کول شامل دي. چې 13 اگست کې د هغه د فلوریدا کور مارالاګو څخه ترلاسه شوی. د دې فدرال پلټنو لپاره د عدلیه وزارت ځانګړي کونسل جیک سمیت ټاکل شوی وو.
Our nation's commitment to the rule of law.
دا قانون حاکمیت دا زمونږ د ولس ژوندیا د نړۍ لپاره یو مثال دی. مونږ په دې هیواد کې یو ډول قوانین او په هر چا لاګو کیږي.
هغه وویل چې د چټکې محاکمې په لټه کې دی. خدا پروسه کې دی چې څو میاشتې وخت ونیسي. ترامپ په 2024 کال کې د ولسمشرۍ لپاره بیا ودرېږي او د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید دی. د ای بی سی نیوز نظر پوښتنه ښیي چې امریکایان دغه نوی تورونه د مارچ تورونو په پرتله خورا جدي بولي. د منهاتن د لوی جوري لخوا د 2018 کال ټاکنو د مخه د لوڅو فلمونو اداکاره سټارمی ډینیلز ته د پټو پیسو ورکولو د تور په اړه عام خلک مختلفه نظرونه لري چې ترامپ په دې جرم تورن شي او کنه.
آی ډونټ ثینک دټ ترامپس پوزیشن ان دی ریپابلیکن د دې موضوع په اړه ټکان پړلی
یا حیران دي. خو زه فکر کوم چې دا ممکنه اغیزه لري چې هغه د نوماند په توګه مخته راځي د عمومي ټاکنو غټلو لپاره زیان رسوي.
د ورته نظر پوښتنی لمخې وڅلويخ سلنه امریکایان باور لري چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري.
زما په اند دا یو خیانت دی، دا رښتیا ده.
کچيري ترامپ مجرم ثابت شي نو کېدای شي چې بند شي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا وایس اف امریکا دیو دا دیو تاسو فیسبوک، ټوټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. په پاکستان کې رواني گرانی د خلکو ژوند په ډیرو حوالو اغیزمن کړي. خونن سبا خلک د لوی اختر د پاره د قربانی سارو اخستلو ته اندېخمن دي. د بلوچستان په سرحدي خار کوټه چمن کې څه صورتحال دی؟ نو د افغانستان ساروی ولې ناراضي؟ په دې اړه باندې نو تفصیل درته د چمن ندرې و خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د افغانستان سره مشتي پښتني سیمو لوی شارونو کې د ساروي منډي د افغانستان څخه راوړونکو په ساروي آباد وي. په خاصه د لوی اختر سیورته د قرباني اختر ویل کیږي. په محل دغه سیمو د ساروي منډي د اختر څخه یو میاشت مخکې آباد سي، خو اوس ولوی اختر تدوی او نه پات دي. خو تر اوسه دغه سیمو د ساروي منډي نه دي آباد سي، که څه هم لړ څه ساروي خرچيږي د هغه قیمتونه ډیر لوړ وي.
په 5000 روپۍ اوسه 15000 کالدار دي. موږ د افغانستان ملایان ته موږ وایو چې دا پسونه رایله کوي، د لید زما خو وس نه پرسیږي. دا خو دوه نور مسکینان ستا دلیا چې په خوږ په اختره یې کاوی اوس ولکه خامخا وکي.
دا هم پښتانه دي، هغه هم پښتانه دي، ګرد سره مسلمانان دي. باید چې هغه خوا ته تکلیف ختم شي، د دې خوا هم تکلیف ختم شي. په دې ملک کې ځوانه یو د غوښو دی، پسو دی، خریدو د پروش ارزانی جوړ شي په خوا هم.
د چمن سره د شار په ساروي منډي کې سوداګر وایس د افغانستان څخه په ډیر مشکل لړ څه ساروي راوړل کیږي. هغه د چمن و منډي ته دراوړلو په چپه او کوټ ته انتقالیږي. کچیر پر افغانستان قابض افغان طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکي د اختر د قرباني ساروي راپریږدي. په دغه منډي کې به د قرباني د ساروي قیمتونه ډیر کم شي.
د غوښه باندې کې یا د زموږ څوته ګټ ورکې پرې دی راایل کی هلته ټکدارام ورته ناشې درې درې زره پر پسه باندې غواړي. د یو پای طالبانو سره ملاو دي هغه پغلاب سونه راړی پر تار باندې 500 سی وای دا موږ ونی ما نور راایل کی د ټکدارانو سره ملاو دي زموږ پاسې چې یا د داګر د باندې کې یا د پرې لارې لکه راایل دي
غوایي دي بل پر پاکستان دی کلج کډیر یا د انټری په ار نامه چې خو دې ورکی دروازې 15 یا شل یا سل موږ طالبان سم دا خواص کوچو دا خلک دا وزګار ورکی چې یعنی پروځي نږدې ځای باندې ک 50 ک سل یا د انټری په نامه شپاره لارې دا خلک دا خپل وزګار ورکی د دې شی راځي.
دلته په چمن سره د شهر کې د پاکستان کسٹم چارواکي وای کچیر قانوني تقاضي پوره کړل سي دوی به د افغانستان څخه پاکستان ته د ساروي امپورت کول اجازه ورکړي. خو د ساروي سوداګر بیا وای چې پر افغانستان قابض افغان طالبانو مکتي حکومت د پاکستان د ساروي پر ایکسپورت باندې بندیز لګولې دي او په لیرې منطقو کې لړ څه ساروي په پټه او په پاکستان کې را داخليږي.
په 2000 روپۍ د غوښ کېلو دي حکومتونه یو نه پریږدي. موږ دا خواسته چې د افسون دی راایل کې یو پرېسر دی ولار ورکي پر خلکو اختر روان دی او اختیال نه لري. د څو کې خواران بیا چارګان کاروبارونه ولار دي ګرد ودا غپسوت ولار دي چې پرار د ګاراش راشکاراس یو لکه څو پاروسی جنرال ولي وای ولي بسونه راوسته.
د افغانستان د سپین بولدک سره دی ولسوالي ویان څخه په دې حق له د دریز د اخستل ډیره هڅه وکړي چې افغان طالبان ولي پاکستان ته ساروي نه راپریږدي. خود دې سره رابطه ونسول. مخکې د کندهار امنیتي چارواکو ویلي وو چې افغانستان کې د کم خوراکي توکي کمی وي هغه دوی وګړي وادونه ته نه پریږدي. هم د افغان طالبانو د کندهار امنیتي ځواکونو د جون پر ومن ته دا خبر ورکړی وو چې د شوراوک په سیمه کې یو سلوا اچاب سونه پاکستان ته د کاچاکېدو په تور نیولې دي. تیر کال د اقلیم د بدلونونو د اثرات لوچې توپانی برانونو او سیلابونو په لوی کڅس جناور ته هم ځانونه اړولې وو. سسش کال د خرڅلاو د پاره ډیر کم تعداد ومنډیان ته راوړل کیږي. د افغانستان سره جوخت پښتني سیمو ادي خلکو پر افغانستان قابض د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې ده د قرباني ساروي دي د دوی وسیمو ته راپری شول سي چې دلته قیمتونه په کابو کې سي. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا ٹی وی، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا د کوټې په قمرانې سیمه کې پولیو کارکونکو وای چې په یاد سیمه کې پښتانه، بلوچستان او سندیان د ژوند کوي. پولیو کارکونکو وای دوی ته په مورنۍ ژبه د پولیو په اړه معلومات ورکوي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د بلوچستان څخه د ډیوا خبريال رفیع الله مندو خیل وړاندې کوي.
د بلوچستان مرکز کوټه ته لسین صوبې او د بلوچستان له ګرمو سیمو په اوړي یا ګرمۍ کې سلګونه کورنۍ راځي چې په پولیو کمپاینونو کې ځینې کورنۍ نه غواړي خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. شارین بلوڅ پیغله د چلتی روڅو میا سوراہی سي د کوټه په کمبرانی سیمه کې ماشومان ته کتري ورکوي. وی او ډیو ته وایي په دې سیمه کې برابې ژبه ویونکي پښتانه او لسین راغلي خلک استوګندي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي دلته د ماشومانو شمیر په اوسنی کمپاین کې نور هم زیات شوې دي.
میری جو ټارګټ ہے 1500 سے زیادہ ہے. ما
ټارګټ 1500 پورې وی موږ اکثره خلک داسې وی سي هغه په دغشي اماده وی او اکثره نیمای خلک انکاری وی. موږ ډیر زیات کوشش دا کوو سي دا خلک ویکسینېټم سي او د پولیو کترې عمر کې ولې سي پولیو ډیر خطرناک بيماري ده د خپل ماشومان لپاره.
سے ہم لوگ چھٹکارا حاصل کریں، یہ بیماری ختم ہو۔
دا کامنیٹ سٹاف کارکون کی آصف پرکانی پہ یاد سم کی دا ہو معشمانو دا ویکسین کولو کارکوی چ کورنۍ انکاری وی وای چ پوسنی کمپین کی دا معشمانو ٹارگیٹ 2800 خو پدی کی 4800 معشمانو تک کتری ور کول سوی دی پاتې ماشومان یا خو په کورونو کې نه وو او یا هم ریفیوزل وو چې له کمپین وروسته به کترې ورکول کېږي۔
بیسیکلی وہ جو ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ ریفیوزلس کے اوپر،
مشکار کو پر ریفیوزل یعنی انکاری خلقو کم خلق چ انکار کوي هغه مطمئن کو نو هغه پینزوس ماشومان د پاره مور ز بارہ هو کورونا ته جو مور بل علاقې له مشران سره خبرې کو او دا هو کورونا سره بناست کو ولې چې دلته براوی هم دی پښتان هم دی ګډا باندې دا اوس له سند زخه له نصر آباد زخه له جعفر آباد هم خلق راځي
په کوټه کې په پولیو کمپینونو کې بیلابیل ژبې ویونکي خلک لکه پښتو، براوی، بلوچي، ازبکي، تاجکي او هزارګي ویونکي کسان کار کوي ترڅو میندو ته د پولیو ویکسین پر ارزښت معلومات ورکړي او هغه د پولیو وایرس له خطره په مورنیو ژبو خبر کړي۔ رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا، کوټه۔
السلام علیکم گران مینا والو، زیم شاید ملنگ نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ارونو خویندو ته دا خواست دی چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکې او د ټول عمر مازوتیانو وساتئ۔ ډیره مهربانی، خوشحاله او آباد اوسئ۔
دا وایس آف امریکا ډیوه د بلخوا د خیبر پختونخوا په غرنۍ سیمو کې ګڼ شمېر سیلګري ځنګلي شادوګانو ته خوراک ورکوي، خو ماهرین وایي داسې کول نه یوازې د ځناورو لپاره بلکې د انسانانو لپاره هم خطرناک دي۔ نور حال تر سیمې نه ډیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي۔
شادو چې هم لکه د نور وحشي حیواناتو په ځنګلو کې استوګنځي لري او د خوړو هر ډول قدرتي تنظیم هم شادو کولای شي چې ځان او خپل کوچني اولادونو لپاره په ځنګل کې د میوو او حشراتو لټنه وکړي، خو د سیلاني سیمې ګلیاتو په مرکزی سړک بیا دغه ننداره بدل ښکاري چرته چې شادوګان د سیلانیانو په تمه لیدل کیږي او دغه سیلانیان د شادوګانو لپاره وراته او پاسه خواړه د ځان سره وړي۔
جیسے آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں نا، کوئی بھکاری بیٹھا ہوا ہے، غریب بھوکھا بیٹھا ہوا ہے،
لگا سنگ چے غریب انسان پلار ناز تھی او مونگر تا خوراک ورکو، ہم دغه شان دغه شادوگان ہم د خدای مخلوق تھی او مون دیت د انسانی جذبے ل وجه دا پڑ
انسان او وحشی حیوانات چے طبی او فطری ډول ډیر بدل وی د انسان د نورو حیواناتو د پارا لیوالتیا نتیجه دا چے د زنګل وحشی شادوگانو خوې هم بدل کړي او هم زکا په ګلیاتو وادای کې شادوگان د زنګل پزای د کورونو خواوشا او یادانانا د الو، ټماټر، کچالو، کوکیز، کلچې او یا نور مصنوعي خوړو غلا کولو لپاره په هڅه لیدل کیږي چې اکثره د کورونو ته زیان هم ورسوي۔
موږ سوګیدارینو کوم د کچن جاله یا د بنا مخوشه یي یا د لاندې مخجاله شي او پیاز، ټماټر، روغان وغیرہ چې راوالي او اخري ډیر زیات ورانه کوي۔
د وحشی حیواناتو په اړه تر سره شوی سړنې وای مصنوعي او کیمیایي خواړه د ځنګلي ژوند لپاره ډېر منفي اغیزې لري، دا خواړه د دوی د هضمې د نظام سره سم نه وي او هم ځکه دا عمل د شادوګانو د صحت، زیګون، بریالیتوب، ناروغۍ او ټولنې پروسې په اړه ډېرې ژورې اندېښنې را پیدا کوي۔
ټیکنیکلی بده ته تاسو خوراک نور کوي، د دې وجوهات دا دي چې یو فوډ چین تاسو ډیسټرب کو، ته د هیومن وایلډ لایف کنفلیکټ دی وجنه تاسو شروع کو، تاسو چې کم خوراک ور کوي د دې نه چې کم لفټ ور پاتې شي هغه مختلف ځناور خوري نو دې کې د ډیزیزز پیدا کېدو یو چانس راغی، د دې نه علاوه ځناور چې دي دا آرام پسند شو دې ته تیار خوراک ملويږي نو دا ځنګل ته نزي۔
په ګلیاتو وادی کې چې د شادوګانو په مصنوعي او پاخه خوړو انحصار نور هم زیات شوی، خو ماهران وایي د دې سره نه یوازې د شادوګانو صحت ته خطر دی بلکې ورسره د دغه وحشي حیواناتو بدل شوی چلن بیا نور هم زیات د خطر اندېښنې را پیدا کړې دي۔
شادو چې کله خپل شکار پسې راځي نو هغه خلکو
یو خاص مقاماتو ته محدود کړی دي، ځکه هغه عادت کړی دي هغه له خوراک ورکوي، خاص کر جی ڈی اے والا چې کوم غلط حرکت کړی دی چې مخصوص پوائنټونه اسٹیبلش کړی دي، نو هغه ته دا جادوګان راځي او دې جادوګانو پسې لپړ راځي، نو دې خلک چې دی خطرې ته مخامخ کړی دی، دې خلک د بیمارانو خورېدو ته مخامخ کړی دی، د دې خلکو د سامان او د هغوی جداد او د هغوی مال چې دی هغه نقصان ته مخامخ کړی دی.
ماهران وای شادوغان او انساني ابادي یو بل ته نزدې کېدل نه یوازې د وحشي حیواناتو ته بلکې انساني روغتیا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي، او د دغه وحشي حیواناتو فطري خوې او مزاج بدلون په نتیجه کې د دوی او د انسانانو ترمنځ شخړې نور هم زیاتې دي. شي احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا ګلیار.
کله هلو وی وی خبرونه وی لوی خبر پښتونخوا خبرونه وی خبری خبرونه وی یا بی بی شیرین خبرونه وی، تاسو د دیوا په فیسبوک باندې، د دیوا په یوټیوب باندې بیا هم کتل شي، لایف نرسته هم بیا دا چلیږي. د دیوا چې کوم ویب سټ دی په دې باندې مختلف موضوعاتو باندې سټوریانې لګي، هغه تاسو هم کتل شي، او د دیوا په ټوئیټر باندې وخت په وخت باندې مهم سپیشونه کیږي، هغه تاسو پکې برخه اخیستل شي. د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدل دي. زنصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین او انجینران ستاسو نه اجازه ورکړه. په خدای پامه.